هم سپاس که تا حال با ما بودن.
درنو دوستانو اجمل لندی موده از ادهی راری و یوی بلیخ پرونه تمو هر کلی کم با دیخ پرونه که دا افغانستان پارا بیلا بیل ریپورتونه لرو خو پیل با لخبرونه و کو فرشته سحاک دا افغانستان سیمی او نری خبرونه درو ری
د سالنګ لوی لار د بارورون کو موټرو پر مخ وتړل شو د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکسپانه یب خونی ټویټر کې لیکلي چې دا لوی لار یو ځل بیا د زیاتو واورو د ورخ لکبله د بارورون کو موټرو پر مخ تړل شوی خو د مسافرون کو موټرو پر مخ خلاصته هغه زیاته کړ چې په سالنګ کې د واورې ورخ دوام لري او تر وسه د غلطا د څلويښت نه تر 50 سانتي مترو پورې رسیدلې ده. د ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې د اوبو په مدیریت کې به د ګاونډیو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د 2023 کال د ډسمبر په 13 نیټه د افغانستان په کچه د مالدارۍ دویمه سروې پیل کړې ده. د ادارې نن په خپل ایکسپانه افغاني ټویټر کې ویلي دي چې دا پراخه سروې د افغانستان په ټولو 14 ولایتونو 425 ولسوالیو او 6900 کلو کې ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو رستنیدونکو چار وزارت وایي 450 افغانان چې پاکستان کې زنداني او آزاد او هیواد ته ستانه کړل شوی دي. دغه وزارت نن په خپل ایکسپانه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپین بولدک لارو هیواد ته راغلي دي. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېژولو پرونی پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی دی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د موټر په وسیله د بریدګر 22 کلن شمس الدین جبار یا چوي چې د امریکا د پوز پخوانی کارکونکی او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوزي دنده ترسره کړې ده. او د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټیسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلې او و تن نور ژوبل شوی دي. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښي دروازې ته نږدې ولاړ و. پیښه پرون شوې ده خو تر اوسه کره معلومات نشته چې چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه.
وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې د طالبانو حکومت له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورې سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د غلو د انتقال لپاره له دې هېواد نه 10 میلیارده پاکستاني روپۍ غوښتې وي، هغه څه چې طالبانو حکومت رد کړی دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا هم اورئ چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې راکمې کړي. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا په نیو اورلینز ښار کې د وروستي برید د قربانیانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. بلکې ویچې بریدګر پخا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لیکو کې دنده ترسره کړې ده. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه ولرو، دا به هم واوري چې په وروستیو کې په کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بې ساري ډول پرمختګ کړی دی. اوس په کندهار کې د خلکو د اړتیا وړ ډیر فرنیچر هم د غلطه کړی دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړي د دې خبرونې لومړنی ریپورت راخلو. د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې ده د طالبانو حکومت له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ډلې غړو د انتقال لپاره له دوی څخه 10 میلیارده پاکستاني روپۍ غوښتي وي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورټ کې اورو.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو له هوایي بمبارۍ او ورته له بېلابېلو غبرګونونو نږدې 10 ورځې وروسته تازه د پاکستان د دفاع وزیر ادا کړی چې د طالبانو حکومت له دوی څخه له سرحدي سیمو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د انتقال لپاره پیسې غوښتي دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړی ده، خواجه آصف ویلي د طالبانو حکومت له دوی څخه د 10 میلیارد پاکستانی کلداري غوښتنه کړې وه څو د ټي ټي پي غړي د افغانستان له سرحدي سیمو څخه لویدیځ ته انتقال کړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه جینیوس پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې که څه هم وویل چې دا غوښتنه په 2022 کال کې د طالبانو حکومت لخوا مطرح شوې خو زیاته یې کړه.
مونږ ورته وویل که مونږ تاسو ته 10 میلیارد روپۍ درکړو او هغوی یعنی ټي ټي پي بیرته راشي نو په دې اړه تاسو ضمانت راکولی شئ، خو هغوی دې ته کوم ځواب نه درلود.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دغه شان زیاته کړه چې په دې نسته کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر یې سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو وزیر یې امیر خان متقی او په کندهار کې د طالبانو والی ملا شیرین حضور درلود. د نوموړي په خبره دوی د طالبانو حکومت ته وویل چې که د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مخه ونه نیسي نو دوی اړ کېږي چې په دې برخه کې اقدام وکړي، چې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت شکایت نه کوي. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان د نوموړي د ادعا رد کړی دی. ترونیوس خصوصي تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله ویلي د تاسف ځای دی چې د پاکستان لوړ پوري چارواکي دا شان څرګندونې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د 1402 لمریز کال په لومړیو کې د امریکا غږ اردو څنګه سره په مرکه کې ویلي وه چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته یې ولیږدوي، خو هغه مهال نوموړي د طالبانو حکومت لخوا د دې کار په بدل کې د 10 میلیارد پاکستاني کلدارو د غوښتنې خبره نه وه مطرح کړې. له دې خبرې څو ورځې وروسته بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بېلابېلو ولایتونو کې میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي، خو نوموړي د دې کډوالو او د هغو ولایتونو په اړه نور جزئیات نه وه ورکړي چیرې چې کډوال انتقالېده. پاکستان د ټي ټي پي د پنخه کولو پیدا سره څو ځلې د افغانستان پر سرحدي سیمو باندې هوایي بریدونه کړي چې تر ټولو وروستۍ موردې د مرغومې په 4مه نیټه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایي برید و چې شاوخوا 50 کسان پکې ووژل شول. طالبانو ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو پاکستاني چارواکو بیا ادعا وکړه چې دوی د ټي ټي پي مشران پنخه کړي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 زیږدیز کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 زیږدیز کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړی وې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي ول. پاکستاني چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې پر ملاتړ تورن کړی، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د ټي ټي پي شاوخوا 6000 جنګیالي په افغانستان کې حضور لري. ټي ټي پي د پاکستان پر پوځ او امنیتي ځواکونو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې راکمې کړي. د دې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د بیو کموالی د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ دی. تفصیلي په دې رپورټ کې
که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې د راکمېدو خبره کوي، خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي دا خبره ردوي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي له دې وروسته د 1 جی بی انټرنیټ بیه چې پخوا 110 افغانۍ وه 95 افغانۍ او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیو کې تر 50% کموالی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند نایت علی کوزی پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د دوی لوري د مکالمو او انټرنیټي بیو ټاکل شوی اندازه د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. نوموړي دا هم ویلي چې یو میاشت مخکې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته د بیو د کموالي په اړه یو میاشت وخت ورکړی وو او دا کار یې د خلکو په غوښتنه او په مخابراتي مارکیټ کې د سالم رقابت په هدف کړی دی. خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې د پخوا په څیر دي او لا تر اوسه کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د کابل خار وسیدونکې مریم په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
ما ننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل لکه وخت مې 200 ایم بی په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 ایم بی په 15 افغانۍ فعال کړ د وای فای په بیا کې څه تغیر راغلی خو لا خو زمونږ پکې چشته ده دا ډیره ښه خبره ده چې ارزانه شي خو دا غي ترڅنګ مونږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر راشي
د بلخ ولایت وسیدونکو سنولا هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رادیو ته ویل
د مخابراتو وزارت چې د انټرنیټي باید ټیټوالي کم اعلان کړي دا ډېر ښه اقدام دی خو چې عملي شي ځکه تر اوسه پورې د انټرنیټ باید نه دی راټیټی شوی ما پرون خپل یو انټرنیټي پکیج فعال کو چې وسم په لوړ باید مې فعال کو تر اوسه پورې دغه باید عملي شوی نه دی دا موږ غواړو چې دغه انټرنیټي باید دی راټیټی شي ځکه انټرنیټ خو په دې وخت کې یو اساسي ضرورت دی موږ لپاره په هر برخه کې ترې ګټ اخلو
هم غوښتل چې د خلکو د دغه ادا او پاړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیان د نایت لیکوزی خبرګون هم ولرو خو هغه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیو د کموالي خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم د افغانستان د ګوندوي هوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې بیې خورا لوړې او د کیفیت پاړې تل نیوکه موجود دي د تیر 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الکوزی زینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي او ټیټ کیفیت په اړه ویلي و چې افغانستان په مستقیم ډول نوري فایبر سره وصل نه دی او د انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره باید د انټرنیټ د ترانزیت او پیسو حق لکتر لګه دوا یا څو هیوادونو ته ورکړي د یادونه ده چې د افغانستان انټرنیټ د پاکستان ایران ترکمنستان ازبکستان او تاجکستان د نوري فایبر لاري برابرېږي او افغان ټلیکام مخابراتي شرکت له بهر څخه افغانستان ته د انټرنیټ د نن کولو په هیواد کې د نن پر خصوصي شرکتونو د ویشلو مسولیت لري
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
ازادي رادیو اوري د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت اعلان کړی دی چې د افغانستان د نمایي کرنې زمزکو څخه د اوبو د کمخ لامل غټه نه ده اخیستل شوی د ادارې په خپل وی پاڼه د شاو اروسپن پاړه په وی مقاله کې زیاته کړی چې په کلو کې د اوبو او سانتیاو نشټوالي له کلو څخه خارونو ته د خلکو د کډکېدو یو له مهمو لاملونو څخه دی سنا کاکړ او په دې اړه نور جزئیات
عبدالعظیم د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروانګر دی نو موړی وایي سږ کال کرنیزې ځمکې د اوبو له خورا شدید کمښت سره مخ وي
دمسالم 5 روز د جای محمد دوباره خوشو ان خېل یو کم امد
تکال یوازې 15 زلزمون په سیمه کې او براغلې او بیرته وچه شوې چې خلګو ونش پای کولای کرنه وکړي دلته هم د څخلو لپاره د بو کم مخشته او هم د کرنې لپاره له حکومت غواړو چې د هلمند سي نوبدي را خوشې کړي له دلوي میشت څخه تر سور میشت پورې هم چې وبراشي منتبس نه کوي
ورج دل الا سور امي چا ما بس کافي استعمال
د عبدالعظیم په خبره د دې سیمې ډیری اوسیدونکو د څښاک او کرنیزو اوبو د کمښت لامل ایران ته کډوال شوي او نور هم د نیت لري د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ او کروانګر او باغلرونکو عبدالمصور هم وایي چې د کرنې لپاره د اوبو کمالي د دوی عاید کم کړی
مردم هم سال بیخی به
سکل ټول خلک دلته د کرنیزو اوبو له کمښت سره مشول د کرن لپاره کافی اوبه نه وي او خلکو ونشول کولای د کرن د لارې عاید ترلاسه کړي ځینی ارشول خارونو ته ولاړ شي او یو بل کار پیدا کړي زه هم زمکه او باغ لرم کدلته کرنه خانه وي اړکې کم سیمه پریږدو او د کار پیدا کولو لپاره خار ته ولاړ شو
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کروانګر تل په پسرلي کې د غنمو د کرلو لپاره د ځمکې لاندې د اوبو په سرچینو تکیه دي د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د افغانستان د کرنې وړ د ځمکو له نیمې برخې څخه د اوبو د کمښت له امله ګټه نه اخیستل کیږي دغه ادارې په خپله وبپاڼه کې د شاو اروسپن په اړه په یوې مقاله کې د اوبو او کرنیزو ځمکو پر کمښت د اقلیمي بدلون پر اغیزو او په افغانستان کې د بندونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو پر اهمیت بحث کړی او ویلي دي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو کمښت د کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ یو له اصلي لاملونو څخه دی د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت یاده کړي چې د بندونو په جوړولو سره به د کرنیزو تولیداتو د زیاتوالي تر څنګ په کلیو کې د وزګاره کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي، له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ کچه به راټیټه شي او په ښارونو کې به د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو د روان کال د جدي په 11مه د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاه واروس بند چې چارې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال بشپړې شوې وې ګټې اخیستنې ته وسپاره او د اوبو د مدیریت په برخه کې د بندونو د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې یو له زیانمنونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په تیرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ، سیلابونه او د کورونو او کرنیزو ځمکو ویجاړېدل تجربه کړي. د یادونې ده چې د اوبو کمښت نه یوازې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسی هم په دغه هیواد کې یوه لویه ستونزه بلل کیږي. د راپورونو له مخې په ډیرو مواردو کې د بیلابیلو سیمو خلک د څښاک د اوبو د نشوالي له امله هم د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي او یا هم هره میاشت خپل د اړتیا وړ اوبه د زیاتو پیسو په بدل کې له ټانکرونو څخه اخلي.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اوس هم د سیمه او نړۍ و موضوع. د امریکا په لوزیانا ایالت کې د چهارشنبه د ورځې د پیښې د قربانیانو شمیر 15 تنو ته لوړ شوی. په دې برید کې یو بریدګر چې په خای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لیکو کې دنده ترسره کوله، لومړی په موټر کې پر خلکو برید وکړ او بیا په خلکو ډزې کړې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د امریکا د پوځ یو پخوانی سرتیری د لوزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې د موټر په واسطه پراغ کسانو برید وکړ چې نوای کالی نمانځه. په پیښه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا دېرش نورو د ټپي کېدو پخلی شوی دی. د دې پیښې شاهدان وایي چې بریدګر د خلکو په لور موټر وروست او بیا یې پر خلکو ډزې وکړې. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په وینا دا 20 کلن بریدګر شمس الدین جبار نومېده. دی په 2000 کال کې د امریکا له پوځ سره یو ځای شوی و او په 2009 او 2010 کلونو کې په افغانستان کې هم د امریکا د پاوز په لیکو کې دنده ترسره کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې بریدګر د اسلامي دولت یا داعش له ډلې الهام اخیستی دی. د بریدګر په موټر کې د داعش بیرغ موندل شوی دی او دی په خپله له پولیسو سره د ډزو پر مهال وژل شوی دی. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د امریکا فدرالي پولیسو داسې ویډیوګانې موندلې چې بریدګر تر برید مخکې په خواله رسنیو کې خپره کړې دي او په دې ویډیوګانو کې داسې ښکاره کړې چې د غوړی ځان ووښنی. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په حواله ویلي چې د بریدګر او د برید د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د ادارې زیاتوي چې بریدګر په موټر کې د پولیسو له محاصرې نه تیر شوی او مخکې له دې چې له پولیسو مخه ونیسي د خلکو پر ګڼګونې موټر وروسته دی. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې پولیسو ویلي چې څرنګوالانو یو اندازه چاودیدونکي مواد، دوه انفجاري وسلې چې د لری واټن نه د چاودنې لپاره ځای پر ځای شوی وي موندلې دي. د برید چې پکې شاو خو دیرش تنه ټپین شوې هم دي. د نوې کال د جشن په لمړیو ساتونکو کې د بورین په واټ کې شوې ده. دا سیمه په نیو اورلینز کې تفریحي او د ګرځندویانو د ګڼې ګوڼې سیمه ده. د برید کوونکو د برید لامل دوه پولیس هم ټپي شوې خو د دوی روغتي وضعیت ښه خوده شوې ده. بلور ته پرون د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د وی چاودنې لامل یو تن وژل شوی او کسه ټپین شوې ده. د راپور له مخې دا چاودنه د تسلا شرکت په برقي موټر کې د امریکا په منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پورې اړوند د هوټل مخې ته شوې ده. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د دې موضوع تحقیق کوي چې دا چاودنه د نیو اورلینز له پیښې سره څه تړاو لري کنه. تر اوسه روښانه نه ده چې دا چاودنه د تخنیکي ستونزې له امله شوې که یو تروریستي برید دی. د ټسلا شرکت څښتن ایلن ماسک په ټویټر کې لیکلي دي چې دا چاودنه د موټر د تخنیکي مشکل له امله نه ده رامنځته شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن پنځشنبه کابل کې د سګنی ژمی لومړی واوره ورېده. دا پلازمین ډیر اوسیدونکو د واوري ورېدو ته خوښ دي وای چې د واوري ورېدو سره نه وازی وشکالي کمیږي بلکې کرنیزم ځکه هم ورسره آبادیږي. ځینې افغانان د ځانګړو دودونو په لمانځلو سره د واوري د ورېدو هرکلی کوي خو بل پلاوی یو شمېر بې وزله کورنۍ وای چې د واوري په ورېدو سره هوا نور هم سړه شوي او دوی د خپلو ځانونو او کورونو د ګرم ساتلو وس نه لري. ابیدا سپوږمۍ په اړه جزئیات لري.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د کال لومړۍ واوره شوې. لارو کوڅو واټونو سپینې جامې اغوستي او خلک د ځانګړو دودونو په ترسره کولو سره د ژمي د موسم د لومړۍ واورې هرکلی کوي. کابل د بې زروي خو بې واورو نه دا د کابلیانو یو مشهور متل دی. دوی د غشان پر یو بل د لومړی واورې زیری ته د برفی په نوم مشهور دود لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې فرزانه وایي،
نن په کابل اړوند ولسوالۍ کې واورې وریږي. دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه تک سپین کړي دي. ډیر ښایسته ښکارېږي، ځمکې یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکارېږي. یو څه ته مې چې زړه ډېر خفه وي، هغه مرغۍ بیچاره ګانې وي کنه، چې ډېر زیاتې وږې شوې وي او له لوږې نه یو طرف و بل طرف ته ځي، یعنی داسې سمدانه ورته نه پیدا کېږي. او خلک هم ټول خوشاله دي، خصوصا دهقانان ډېر خوشاله وي کنه، وایي چې دغه وچه واوره چې دا ځمکې ته ډېره ګټه کوي او تر ډېره وخته پورې پاتې کېږي، نو د فصلونو لپاره ډېره ښه ده. د واورې په ورځ باندې ماشومان اخمالکې جوړوي، ټمپوسکې کوي، او لویان څوک ماشین جوشوي کنه، څوک نخود جوشوي، او چا چې لاندې کړی وي د واورې په ورځ باندې د لاندې غوښه پخوي او په خوشحالۍ په آرامۍ سره خپل وختونه تیروي.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې فائزې رستګار هم ازادي راډیو ته وویل،
لومړی واوره تل یوه ځانګړې خوشحالي او سکون لري. زموږ په پخوا زمانو کې ډېر ښه دودونه و. موږ د واورې په پیل کې خپلو دوستانو او ګاونډیانو ته بلنه ورکوله او هدف مو یوازې د خلکو ترمنځ یووالی او مینه وه. موږ لومړی واوره د کورنۍ او دوستانو سره یو ځای لمانځله.
د کابل بل اوسیدونکې څانګه بیا وایي چې له دې عمله د واورې ورېدو ته خوښه ده چې د هوا ککړتیا له منځه یوسي.
د واورې په ورېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه وچکالي کله سره ورک نه شي نو یو څه اندازه به کمه شي او همدارنګه د هوا ککړتیا به هم له منځه لاړه شي.
د کابل ښاریانو په وینا، په دې وروستیو کې د کابل هوا سخته ککړه شوې وه او ورسره د خلکو ترمنځ تنفسي ناروغي هم ډېرې شوې وې. خو په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې ورېدو ته خپه او اندېښمن دي، ځکه د خپلو د کورونو د تودولو وس نه لري او دا ورته د نویو ستونزو د پیل په معنا ده. د کابل ولایت اوسیدونکي نیاز محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تیر شپه له یوې بجې څخه را په دې خوا هوا ډیره سړه شوې، ډیره واوره اوري، د خلکو ستونزې ډیرې دي، د سون توکي نه لري، له سهاره تر اوسه له خپلو کورونو نه یو وتلي، زموږ اقتصاد ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبې په ورځ د جدي په 13مه د افغانستان په 3 ولایتونو کې د سختو واورو او باران د ورېدو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د واورې کچه به له 100 تر 500 سانتي مترو وي، د باران اندازه له 1500 تر 500 ملي متر او د بادونو سرعت له 500 تر 80 کیلو متر په ساعت کې وي. د خبر پاڼې لمخې هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکوندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر او بدخشان هغه ولایتونه دي چې واوره به پکې وشي. یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ځینو ولایتونو کې هم د واورې ورېدو خبره کړې او ویلي دي چې ان ځینو ولایتونو کې لارې هم بندې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د واکمنۍ له بیا ځلي راتګ وروسته په افغانستان کې بیکاري او فقر زیات شوی او د اقلیمي بدلونونو اغیزې لکه سخت بارانونه او مرګونی سیلابونه دا ستونزې لا ډېرې کړې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې سږ ژمی د افغانانو لپاره سخت او له ستونزو ډک بللی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د ترنکوټ خاریان له دولت نه د نقلیه وسایتو د تمځایونو جوړیدل غواړي. دا وروزګان مرکز ترنکوټ کڅه هم د مساحت لپاره کوچنی خار دی، خو په ورستیو کې پکې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده او خلکو ته ستونزې زیاتې کړې دي. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
د ترنکوټ اوسیدونکو شکایت کوي چې د نکلیه وسایتو لپاره د تمځای نشتون د ښار په کوڅو او سړکونو کې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. د ترنکوټ ښاریان د نکلیه وسایتو د تمځای د نشتون لامل لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د ښار په مرکزي سیمو کې د وسایطو بې نظمۍ ودرېدنې د ټرافیکو ګڼه ګوڼه زیاته کړې او د خلکو ورځنۍ ژوندې سخت کړي دي. ښاریان له دولت څخه غوښتنه کوي چې د موټرو لپاره ځانګړي تمځایونه جوړ کړي.
ځګان کې د لری پروتو سیمه او یاد ولسوالیو تمځایونه تر اوسه پورې نسته مشخصه وینې دي. نه پام دې مخه باندې کچیر مشخص نسته دغه تمځایونه ستونزې به دغه چې د روزګان ډیر وسیدونکو مثلا په ستونزو کې ترافیکي پیښه په فشار کې راوونځي کیږي. کچیر تمځایونه مشخص نه پام دې مخه باندې به د ترافیکي پیښه څخه خلاص او په فشار کې به ګڼه ګونه کم سي او ارڅه به منظمي
تر کوچنی دی. یعنی سړکان هم کوچنی دي, شارې کوچنی دي, موټر ډیر زیات دي. نو د تمځای په اړه باندې زه وایم چې په روزګان کې پر دولت باندې موږ دغه غږ دی چې د په ښار کې تمځایونه جوړ کړي موټر غاټان د پاره او د موټرانو د پاره. په دې سره به ترافیکي پیښې ډیر راټیټ شي, ځکه یو موټر چې د سودا کوي د دکان مخ ته ودری سړک سم نیمه په بند کې. نو په دې سره ځکه تمځای چې نه وي نو مشکلات ستونزې پیښېږي. موږ غوښتنه راغله چې د موټر غاټانو د پاره او د موټرانو د پاره تمځای جوړ شي.
ولې سوالیان چې نه څه کې په ښار کې خصوصا دغه ټو عمومي جادو کې ځکه شته کې باید د خلک کې د سوالیان باید پارکینګانو کې د ښار د عمومي جادو څخه لیر ځای کې باید شته کې رات یو پارکینګ باید پنځه پارکینګ شي پنځه باید لاسه.
د ترینکوټ ښار په کوڅو او سړکونو کې د موټرو بې نظم پارکول د ګڼو ستونزو لامل سوي دي, چې له جملې څخه د سړکونو بندول او د ترافیکي ستونزو زیاتوالی, د ښار ښکلا خرابېدل, د سوداګرۍ پر فعالیتونو منفي اغېزې, د خلکو ترمنځ شخړې او د ژوند په ورځنیو چارو کې د خندونو هغه هڅې دي چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. د اورزګان ولایت مقام مسولین وایي دوی د ښار د نظم او ترافیکي ستونزو د حل لپاره د موټرو لپاره د تمځایونو جوړولو لپاره پلان لري. د مسولینو په وینا دا پروژه به د ښار ژوند اسانه کړي او د ښار په ښکلا کې به مهم رول ولوبوي. دی ډاډور کوي چې د خلکو غوښتنو ته به په ځواب کې ژر عملي اقدامات پیل کړي. د اورزګان ولایت د والی ویان سیمه الله کرما وایي
د سخه مخیم د خلکو غوښتنه کړې, خو دغه چې دغه کوم مشکلات د دې د حد په مخه موږ کوشش وکړي دغه مشکلات د جر حد په حل کړو. اوس هم سرویس سره ده چې څو د ښار په مختلفو ځایونو کې د تمځایونه جوړ کړو او د وسایل لپاره هلته چې وسایل خلک په هغه ځای کې ودروي.
د ترینکوټ ښار اوسیدونکي دغه راز له حکومت غواړي چې د نقلیه وسایطو د منظم تمځایونو جوړولو لپاره عاجل اقدامات وکړي. دی وایي د موټرو لپاره د مناسب پارکینګ ځایونو جوړول به نه یوازې د ټرافیکي نظم په ښه کېدو کې مرسته کوي, بلکې د ښاریانو ژوند او سوداګري به هم ښه کوي. د اورزګان ولایت مقام د دې ستونزو د حل ژمنې کړي دي, خو وخت به وښيي چې دغه ژمنې تر کومه حده عملي کېږي.
په دې وروستیو کې کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بې ساري ډول پرمختګ کړی. وسمهال د دې ولایت تراویا سلنه فرنیچر تولیدات محلي دي چې په خابل بهرنه یو هیوادونه واردېدل. په اړه یې د صادق رښتین ریپورت اورو.
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکا د وکال وړاندې فعال سوي چې وسمهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
مثال چنئی پرکټان کې د زینونو راځي مزاغه رقم مخکمو پلاس ډیزاین وکړي.
دا فابریکا د عصري ماشينونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتری میزونه, چپرکټونه, الماری, کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وای د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوي پوره کوي, بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاچو مثال خبرې چې نه شان کوله ډېر مزدلین مرتس په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا غشان جوړو کم چې د بهر څخه راتل دلې چپرکټان, الماری, کوچونه, میزونه هر کم شان انشاء الله دلې مرتس جوړول شي. په پیاتې فرق دا کې چې حالت په خارج کم شي جوړې دی, غړي د ځان لپاره جوړ کړی دی, منه اندي یو کار دنیا کې په پیاتې ټټ دی او دلته چې مرتس جوړو د خپل ځان لپاره جوړو مضبوط جوړو ټینګ جوړو چې مثال خبرې کار دې ځنی واخستل شي او ټینګ دې شم.
د فابریکې مسول محمد اسماعیل وای اوس مهال د دوی تولیدات اویا سلنه غارتیاوي پر کوي چې مخکې به له بهرنوي هیوادونو څخه واردې دي. هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولی سي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچه لوړ کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیمش په ښه کیفیت کې جوړو. خارجي هم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجي هم پر هغه مطلب پر بازار کې د زموږ صوفه په دغه کې د دې اول موږ ته دغه پښتنه کوي دا خارجي د بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولیدي دا ولې دونه ګران دي. نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې